پیغامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په بلخ کې د طالبانو ولی محمد داوود مزمل نن په 14 کې وژل شوې دي. د طالبانو ویانت ازبی الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه باندې د محمد داوود مزمل وژل کېدل تایید کړی دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویانت محمد اسف وزیري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې 14 د بلخ د ولی په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په ولی محمد داوود مزمل سره بیره دوه نور کسان وژل شوي دي او دوه نور بیا ټپیان دي. ځینو کورنۍ ورسنیو بیا ویلي دي چې له دې 14 څخه باندې دیرش تنه ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو نومړنۍ والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي. د افغانستان د ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي ادعا کوي چې دا برید ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منسوب ټویټر کې د دوی تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوی دی. د دوی ټیم وتوانید چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایل کې د بلخ والی ووجني او یو شمیر نور طالبان ټپیان کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو پیغام کې ویل دی چې د بلخ والی د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافونو لامل وژل شوی دی. په کابل کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه. په کابل کې د طالبان امنیت قومندانۍ ویانت خالد زدران رسنیو ته تایید کړی چې 14 د کابل د 15 حوزې د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې ده. هغه ویلي امین په یو بارلون کې موټر کې ځای پر ځای شوی او د 14 پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی. د بشري حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کم شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې دا شمیري په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړ کې پر 0 درجه د خلو هیوادونو شمیر له 1433 ته پورته شوی دی او په لک تر لګ 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلی دی. راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلو علتونه جنگ، کودتا او د غیر جمهوري قوتونو لخوا په جمهوري ادارو بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوی دی دریم ځای لري. په دې فهرست کې تاجکستان، ووم، افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وای چې په درابړ کې په یو وسلوال بریټ کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا بریټ د مارچ پر 8 نیټه د درابړ په ګرمستان سیمه کې هغه مهال شوی چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله. پولیس یتوی چې بریټګر په تیښته بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده. په پاکستان کې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بریښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنې پیل شوې دي چې د روانې میاشتې تر 1:30 نیټې پورې به دوام وکړي. د لومړی ځل دی چې د سرشمیرنې ډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. او اوکرایني چارواکي ډاټ اڅرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکرين د پاوز لوی درستیز داسې وخت د خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار یې نیولی دی. روسي په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمرلي او څو اونۍ له اوکرایني ځواکونو سره سختې نښتې هم کړې دي. د اوکرين د پاوز لوی درستیز ویلي چې په تیره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسي څخه باندې سل بریدونه شنډ کړي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بلخ لپاره د طالبانو والی نن په یو 14 کې وژل شوی دی.
نه ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست وو چې د دوی ترمنځ 14 وشوه. زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و.
وړاندې به په راپور کې د کورنۍ ورسنیو هغو راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې پیښه کې ډېر کسان ژوبل شوي دي هم درته جزئیات ولرو. د اروپای ټولنې په ګډون شپږ ویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړونکي او نه جبرانیدونکي بللی دي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسله والې ډلې ثبت کړي دي. دا چې دغه ډلې څو وخت افغانستان ته راغلي دي او له څو وخت راهیسې فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي دي وړاندې په راپور کې درته ولرو. په کراچۍ کې بیا بلوڅو ښځو لاریون کړی دی. دا چې دوی ولې راپورته شوي دي او د پاکستان له حکومت څخه غواړي په دې به هم درته له سیمې راپور ولرو. د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا وغواړه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د بلخ د والی په ګډون یو بل تن هم ووژل شوی او دوه تن نور ټپیان شوي دي. سنا کاکړه سره په سټوډیو کې مل شوی. سنا جانې ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وویل چې د دې پیښې جزئیات څه دي او دغه پیښه څو وخت په کابل کې نن شوې وه؟
سلامونه فرید جانې، تاسو از موږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته دا راپور به د نننې پیښې یو له ټپیانو په خبرو چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه کړي دي پیل کړو. حاجي خیرالدین چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی وایي.
نه ته پنځه دقیقې پاتې وې یا به تېرې وې چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوي صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین بیا وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څېرمه ځان مرګ یې بیر کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د بلخ ولایت امنیه قومندانې وایم آصف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا نه بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لورې ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه پر سیرین ډول ټپیان کېږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
پامنې حال کې د بلخ ولایت عامې روغتیایي ساتویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان ورګل شوي دي. د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منسوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاڅون قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانی چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والی د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخوانی حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالې ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قوماندانانو څخه و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د جګړې مشري کوله او څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه یې دنده ترسره کړې. خو پنځه میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. بیا په 2013 کال کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت د اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ تېره ورځ په یوه وسلوال برید کې د دریو تنو په ګډون ووژل شو چې داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی. مننه.
ډېر مدنه کور ودان سنا کا کړو چې نن په بلخ کې د 14 جزئیات راکړه همدې مسلې ته تمکیو د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شاهب هم سره مل شوی شاهب صاحب ستړي مشي په خیر اغلی شاهب صاحب کتا سره ته په فایل کې وای چې اوس مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په جمهوریت کې وداسې ډول 14 کې د طالبانو وی مسولیت مانه که څه هم د دې ډلې د دې برید مسولیت هم یو ډلې منلای دی خو بیرته بیا د مقاومت جبهې ویلي چې نه دا د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په وجه دغه پیښه رامنځته شوې خو په کټوله کې وایو ولې په افغانستان کې اوس مهال داسې بریدونه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. بحث دا دی چا چاوند دغه برید مسولیت اخیستی دا هسې هغه فیسبوکي او ټویټري خلک دي. فکر نه کوم چې دوی په عمل کې دومره قوت ولري او نه د دې جوګه دي. په افغانستان کې لا هم یو شمېر کړۍ شته چې په سر کې د داعش ډله ده. دوی فعال دي له ډېر وخت راهیسې د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې اوس هم. نو ډېر شک دا کېږي چې دا کار ښایي دغې ډلې کړی او یا هم ورته نور استخباراتي کړۍ موجودي چې دغسې بریدونه وکړي. ولې هغه اساسي هدف له دغو بریدونو دا دی چې ښایي په افغانستان کې لا هم داسې ډلې یا داسې ټپلې یا داسې کړۍ موجودې دي چې هغه د جګړې لومړیتوب ده، جګړې ته لومړیتوب ورکوي او بیا هم د افغانانو د وژنو او د چاودنو له لارې غواړي خپل هدف ترلاسه کړي.
شهاب صاحب، یو پوښتنه دلته بلم راپورته کېږي دا چې دا په طالبانو کې یو لوړ پوړی چارواکی دی، طالبان تل دا کوي چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، څنګه یو انتحاري تر یووالي ځان ورسوي؟
خب په دغسې پیچلو جګړو کې دا ستونزمنه ده چې جبهي جنګ نه او بیا د یو څوک خپل دښمن تشخیص کړي. د جمهوریت پر مهال هم ډېر کله داسې پېښې رامنځته شوې چې لویو چارواکو ته بریدګر په ډېر مهارت رسېدلي. تاسو به د کندهار ولایت د مېلمستون پېښه په یاد وي، همدارنګه په کندهار کې د جنرال لازق وژل کېدل، یا مثلا په نورو ولایتونو کې چاودنې دا پخوا هم کېدې. یعنی دغسې پیچلي بریدونه چې د افرادو له لورې طرحه کیږي او د یوې جبهې بڼه نه لري، د دې مخنیوی ډېر ګران یي او دا په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم ډېر کله مشکله ایسي د یو فردي برید مخه ونیول شي. ولې د دغه برید یو څه هدف له نورو سره متفاوت دی، هغه دا دی چې ښایي په افغانستان کې داسې ډلې یا کړۍ فعالې دي چې هغوی په لوړه کچه د بریدونو توانایی لري. او
دلته د نړیوالو هغه اندېښنه چې دوی لري چې په افغانستان کې داعش یا نورې ډلې حضور لري، هغه په ځای ده؟
د نړیوالو اندېښنه متفاوته ده. نړیوال دغه موضوع ته له بلې قضیې له بل دیده او عیناکو ګوري او هغوی یو ډول داسې دعوې هم کوي چې ثابتول یې ښایي خورا زیات وخت ته اړتیا ولري. تاسو به د روسانو ادا اورېدلي چې هغوی په افغانستان کې د زرګونو داعش چنګلیو د شتون خبره کوي، د موجودیت خبره کوي. صدا فکر کوم ډېره به سخته وي چې یو څوک دا ثابته کړی شي چې په یو ځای د په افغانستان کې زرګونه کسان راټولي. یو دغسې ادعاوې دي. یو داسې خبره ده چې داعش موجود دی په افغانستان کې د وړو ډلو په توګه او دا طالبان هم وخت نا وخت پر وړاندې عملیات کړي. د عملیات په کابل کې شوي وو، تر دې دوه درې ځله په دې تېره میاشت کې په کابل کې برید عملیات کړي طالبانو، په هرات کې عملیات کړي وو. دا ښیي چې د یوه ډله شته. ولې په هغه کچه چې د نړیوالو هغه ادعا کېږي د هغې ثابتول به وخت اړتیا ولري. ولې مهم بحث دا دی چې په افغانستان کې د جګړې ترویج او په جګړې شکل باندې د اهدافو ترلاسه کول دا په هیڅ صورت هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي. او هغوی چې د افغانانو یا د انسانانو په مرګ باندې خوشحالیږي، دا د حل لار نه ده او دا یو مردود عمل دی.
شهاب صاحب، که دغلته دې موضوع ته اشاره وکړو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیاتره د سیاسي چارو کارپوهانو تبصرې لیکلي دي، ویلي دي چې دا د طالبانو د خپل منځي اختلافونو چې هغوی بیا طالبان په دوه ډلو باندې ویشلي، چې هغه قندهاري طالبان دي یا د سویل طالبان او بل حقانیان. آیا واقعا دغه اختلافات به دومره ډیر وي چې دوی به د یو بل طرفداران وژني؟
نظریاتی اختلافات شته له شک پرته، د نجونو د تعلیم نه نیولې بیا تر نورو موضوعاتو پورې. ولې دا اټکل به فکر نه کوم چې اوس درستي چې طالبان د خپلو کې یو بل سره ووژني، او هغه د هم داسې موضوعي چې تر اوسه بهر نه یې راوتلې. یعنی هغه اختلافات چې موجود وو هغه په میډیا راووتل، یعنی د کورنیو چارو وزیر خپل دریځ ونیو، د بهرنیو چارو وزیر هم خپل نظر درلود، بهرنیو چارو وزارت مرستیال خپل نظر درلود. ولې د دې معنا دا نه ده چې دوی په خپلو کې سره وژني، او که دا وژل وای بیا نو له بلخه هم نه پیلېدل. فکر کوم دا 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 قضیه به څه نور مسایل لري او باید هغه په د استخباراتي نهادونو له لوري وڅېړل شي، ولې زه د اختلافاتو نتیجه نه ګڼم.
ډېرې مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې په بلخ کې د روستۍ چاودنې په اړه، چې ولې دغه ډول چاودنې په افغانستان کې ډېرې شوې دي، په دې اړه یې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې تم کیږو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ناستې په وینا کې وویل چې دغو ډلو یو شمېر د افغانستان په وو ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. خطر پردیس ته بور شو. پردیس صاحب، تاسو ستړي مشې، بخیر راغلی. تاسو راته وویل چې ګوتریش په خپلو څرګندونو کې نور د دې ډلو په اړه څه ویلي دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو ریدونکو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډیر د اندېښنې وړ ښودلی دی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوالې ډلې ثبت کړي دي چې وسلوال فعالیتونه لري. البته هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوي، پکې ویل شوي چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې، هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه، او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2020 کال د نومبر له 14 د 2023 کال د جنوري تر 23 پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو او ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2020 کال او 2023 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. دغو اندېښنو ته یو شمېر افغانانو هم اندېښنې ښودلې دي. دوه تنه د کابل او بلخ ولایت اوسېدونکو چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. په رڼا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کېږي، خلک ترور کېږي او دغه راز چاودنې کېږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسېدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پېښې ډېرې شوې دي، همدا نن په بلخ او کابل کې چاودنو او امنیتي پېښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غڅه دي چې اوسنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پېښې ډېرېږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې دعاګانې ناسمې او له حقیقته لرې بولي. د دوی وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله د دوی او د دې نظام پر وړاندې خطر نه ده. د هغه د خبرو برخه به واورو.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې چې نشته کومه، په دې سره داعش په نامه ده هم د کنټرول او مهار په حال کې ده. نو په دې ډول اقوام موجود او ډېر قوي حال کې اوس تزکیه شوی. بل نور چې ډلې ټپلې د تشتون نه لري، نه د کوم تعدید احساس کېږي، نه کوم امنیتي پېښه شته. کومه ماسې ملګرو ملتونو د دې چا ورکړي دي زه نه تاییدوم.
فریده جان، ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د امنیتي پېښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9 یعنی نن په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بېلابېلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ډیره مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش د خبرو هغه برخه چې ویلو په افغانستان کې ډیر ویش او وسلواله ډلې فعال دي په دې اړه مکثره جزئیات شریک کړو. بیا به افغانستان کې پاتې شو. د اروپای ټولنې، امریکا، برېټانیا، سعودي او قطر په ګډون درویش څلیرویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړوونکي او نه جبرانېدونکي وي. په دې ګډ بیان کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شو، له طالبانو او د هغو کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې ده چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکۍ و مخه نیسي. همدې موضوع باندې به تم شو وربشو. حسیب تلاشته تلاش صاحب، تاسو ستړي مشي کده دغه هیوادونو اندېښنې را سره شریکې کړې په دغه اعلامیه کې نور سره غلې دي؟
سلامونه. د متحده ایالاتو په ګډون څلورشتو اروپایي او آسیوي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ټولو هغو بندیزونو د لیر کولو غوښتنه کړې چې ښځې او نجونې له بنسټي ازادیو او بشري حقونو محروموي. د متحده ایالاتو، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او د اروپای ټولنې د استازو یو شمېر نور هیوادونو بد د بهرنۍ چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړوونکي او نه جبرانېدونکي پایلې ولري. په بیان کې د اسلامي همکاریو د سازمان د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو او نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په چکر کې بلل شوی دی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر رول ټینګار شوی او دای د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بلل دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او په کې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز یې داسې وکړنه یاده کړې ده چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځن سره مخامخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریټا میري د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ د اتم په مناسبت په خپرو شویو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د اروپایي ټولنې، امریکا، برېټانیا، سعودي او قطر په ګډون د څلیرویشتو هیوادونو د هغې اعلامیې جزئیات موږ سره شریک کړل چې ویلي که په افغانستان کې پر ښځو نجونو دغه محدودیتونه دوام وکړي دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري.
ازادي راډیو په تیرو ټولو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
وزه په غوند کې پاکستان ته ورشو. په کراچۍ کې بلوڅو خزو لاریون کړی، دوی تور پوری کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس د نارینه و تر څنګ خزي هم په زور لادرکه کوي. د دې موضوع تفصیل به درته ولرو. همدارنګه دوی غوښتنه کړې ده چې د بلوڅو خزو حقونه دي تر پښو لاندې نشي. د پاکستان امنیتي ځواکونو هیڅکله د خزو نیول نه دي منلي. دوی د جبري لادرکه کېدو په اړه دریز لري چې د لپاره یو حکومتي کمیسیون باید جوړ جوړ شي. د کراچۍ مظاهرو پاړه باندې موږ به د مشال رادیو د همکار نیاز علي خان راپور وګورو چې په دې کې هغه میرمنې چې په کراچۍ کې راپورته شوې دي او دوی بلوڅي میرمنې دي، دوی شکایت کوي چې اوس میرمنې هم اندازه کوي. دا راپور به درته ولرو، خو تر هغه مخکې به ورشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوې ده. صفی الله ستانکزی سره مل شوې دي. ستانکزی صاحب، ستړی مو شي، په خیر اغلی. تاسو راته وایي چې د اوکراین د جګړې روسیې جزئیات څه دي؟
مننه. د اوکراین په لویدیز کې د لویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره د سیمې والی ماکسیم کوزیتسکي لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. ده ویلي دي چې دوه ښځې او دوه سړیان په یو راکچي برید کې چې په یو استوګن کور باندې ولګېد او دغه کور یې ونړاو وژل شوي دي. دا یې اندېښمن دی چې ښایي نور کسان او ملکیان هم په همدې پېښه کې او ګڼو نورو پېښو بریدونو کې چې په دغه ښار باندې شوي دي مړه او ټپیان وي، خو تر اوسه پورې دقیق شمېر نه دی معلوم. اخوا د دنیپرو پتروووسک والي سرهی لیساک هم په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو په بخښنې سره د دوو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. دغه د روسیې تازه هوایي بریدونه دي چې په تېر یو شپه ورځ کې د اوکراین په ختیځو ښارونو کې چټک کړي دي. د اوکراین په پلازمینې کیف کې هم د راپورونو په اساس باندې چې راکټونه لګېدلي دي، لږ تر لږه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په سویات شین سیمه کې د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې په کیف کې په ځینو سیمو کې برېښنا پرچاو شوې ده او د همدغو بریدونو له امله د تودوخې سیستم هم له کاره لوېدلی دی. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په اوکراین کې د زاپروژیا د لوی اټومي بټۍ برېښنا بنده شوې ده او له نومبر راهیسې چې د نومبر له 3 راهیسې چې د دغې اټومي بټۍ کنټرول د روسانو په لاس کې دی، مګر تخنیکي چارې د اوکراینی انجینرانو لخوا مخته وړل کېږي. دغه بټۍ له کاره لوېدلې ده او نور تولید نشي کولای. په همدې اړه باندې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا اژانس مشر رافیل ګروسی هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په دې اړه باندې د خطرونو د رامنځته کېدو امکان شته. د اوکراین د لوی درستیز دفتر بیا په خپله ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په باخمود ښار باندې د 110 بریدونو مخه نیولې ده او دغه بریدونه شنډ کړي دي. البته باخمود هغه ښار دی چې له څو اونیو راهیسې پکې اوکراینی او روسي ځواکونه په جګړه بوخت دي. سره له دې چې رپورټونه وایي دا ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت نه لري، خو یو سمبولیک بریا به ګڼل کېږي. مګر اوکراین وایي چې زموږ مقاومت ته په کتو دا باید زموږ بریالیتوب وګڼل شي.
د جګړې جزئیاتونه خبر کړو. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، د سپورت دا ډګر به خبر کړئ چې هلته تازه خبرونه څه دي.
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځې سیالۍ په نیټو کې تغییر راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ نن پنځشنبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او د دواړو هیوادونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هاک آی ټکنالوژۍ د نشتوالي له امله دا نیټې تغیر شوې دي. دغه ټکنالوژي په کرکټ کې تر ټولو پرمختللې ده چې د لوبڅار د آوټ او ناټ آوټ پریکړو د ننګولو پر مهال لوبډلې ترې ګټه اخلي. دا یو ډول کیمره ده چې د دې سترګې په وشتنځای د توپ لګېدو مسیر معلوموي او هغه په تلویزیون دی ویلي کې په توګه واضح ښکاري چې د تلویزیون د لوبڅار سره د آوټ او ناټ آوټ په پریکړو کې مرسته کوي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبه به د همدې میاشتې په 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو پریکړه ده چې ټولې عصري ټکنالوژي باید په دې لوبه کې موجودې وي. دغه راز افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې تازه جوړه شوې ملي 19 لوبډله د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته دوبۍ ته تللې ده او دوی به هلته تر تمریناتي کمپ وروسته د مارچ په 12 نیټه لومړی له بنگلاديش سره یو څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي او لږې وروسته د مارچ په 13 نیټه به د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ په درې اړخیزه یا ټرینګولر سیریز کې ګډون کوي. همدارنګ بنگلاديشي لوبډلې د درې شل ورځې سیالیو په لومړنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي نن تر سره شو او انګلستان د 150 منډو هدف ټاکلی او چې بنگلاديش د څلورو وکټو په پریوتو سره په 13 اور کې دا لوبه وګټله. د دوه هیوادونو ترمنځ دریش لوریزه سیالي تر سره کیږي او دویم شل لوریزه سیالي به د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور خار کې وي. په نننۍ لوبه کې د بنگلاديش نجم الحسین شانتو نیمه سریزه جوړه کړه او د لوبې غوره لوبغاړی هم ونیمول شو. او خوانن بیا د هندستان او استرالیا ترمنځ د لوبلړۍ د ټیسټ لوبلړۍ وروستۍ سیالي پیل شوې ده. دغه سیالي د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې
تیریاندري
ویل کېږي چې د دې سیالۍ نندارې ته تر 1,00,000 پورې خلک راغلي وو.
ډېره مننه کور دې ودان ساحل صاحب چې د ساحل صاحب چې د سپورت له ډګره مو هم خبر کړو. قدمه اوریدونکو او لیدونکو زموږ خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.